کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. نن د دې خپرونې د سر موضوع د دشتې برشی پر یو ورزشي کلب او د غلطه پر خبري اعلان او د پرونیو بریدونو په اړه تازه جزئیات دي. په دې موضوع د خبریالانو او ورزشي کلبونو عکس العملونه هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وشل شویو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشت برچی په سیمه کې د تیری ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
در مجموع 95 نفر زخمی هست و 25 نفر هم شهید.
دیوی طول تال 15 تنه تپیان شوی او 15 شهیدان شوی. طول ملکی و گریدی او پوشل شویو که پوزیان نشته، زکه چی حقوی حل تنول. تر دیمخی افغان چارواکو دو وشل شویو کسانش میری یوشت او در تپیانو او اتیا شدالی و. د قلعه ناظر په سیمه کې لومړی حمله په یو سپورتي کلب کې دننه او دوهم هم تقریبا 40 دقیقې وروسته د همدې کلب مخې ته د موټر بم په وسیله وشوه. په وژل شویو کې د تلو نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. لبل خادم ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکله کا وغندله. یونما وای دی تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکې او خبریالان په نخه کړی دي او دا ډیره بوجدون کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیت قمندانې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دا برید د چهارشنبې په ورځ افغان هوایي ځواکونو د قرباغ ولسوالۍ په خیرنه چوک سیمه کې پر دوو موټرو چې وسلوال پکې سپاره وکړ. د وسلوالو د وژل شوي سر ګروپ نوم حضرت ولی ښودل شوی دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر وی امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیری وژل شوی دي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیرش په ناوخته د خواجه غار ولسوالۍ د قندهاري قشلاق په سیمه کې وشوه. د اسیر په وینا وسلوالو طالبانو د حمله د یو پولیس په همکارۍ چې ورسره ارتباط یې درلود کړی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پامپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ دوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي هیدر ناورت په یو بیان کې ویلي پامپیو پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو تروریستانو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. ایران وایي که روسیه، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتومي پروګرام او د یورانیمو غني کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتومي انرژي ادارې د چهارشنبې په ورځ ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمال وندی په لقوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زمو شریکان دغه اتومي تړون ته شا کړي، موږ به بیرته اتومي پروګرام پر مخ کینی کچه نه بلکې تر هغه هم زیات په پرمختللې بڼه پیل کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په نن په نیوی ډیلی کې له هندي جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. پمپیو پرون د هند سیمه ایز سیال پاکستان ته لاړ. په نیوی ډیلی کې د خبرو محور به د هند هغه پلان چې له روسیې د S-400 هوایي مدافع پرمختللي راکټي سیستم پیری په ګډون پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو راڅرخي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند څخه غوښتي چې پر دې معاملې له سره غور وکړي او ویلې دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله شایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخامخ شي. په 2014 میلادي کال واشنگټن نوی ډیلی خپل لوی دفاعي شریک وباله. پمپیو د تیرې سه شنبه په ورځ وویل هند امریکا یو واقعي ستراتیژیک شریک او د هند پاسفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو ډیر مهم لوری دی.
دوستانو خبرونه بل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شئ. په کابل کې په دشت برشی کې پر یو ورزشی کلب پرونیو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مړو شمیر 21 خي، خو د کابل ګرنیزون د وژل شو کسانو شمیر 25 تنه خودلی. د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات او د بیلابیلو لورو تازه څرګندونې در سره شریک کړو. همدارنګه به د خبریالانو د دفاع د یو شمیر ټولنو عکس العملونه ولرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای په ورزشی کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په ورزشی فعالیتونو باندې اغیز کړی او دوی د راتلونکو لپاره اندیښمن کړی دی. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال دی، دی وای
بيخي نا امید دي د ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشی سیالۍ په لار اچول کی، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ هم نتی تدابیر نه لري.
پر اقتصادي خبرونو سربیره بدام واوري چې د دایکندي ولایت د کجران او نوامیش ولسوالۍ د طالبانو د ګواخ سره مخ دي. د خبره د دې ولسوالۍ ولسوالانو کړې ده او دوی وایي دغلته اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. ساسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم پام دی خبرونه کې خبرېږي. د کورنیو چارو وزارت په دشت برشی کې پر یو ورزشی کلب د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه یاد کړی. د ټپیانو 95 تنه خودلې دی، خو د کابل ګرنیزون بیا له ازادي رډیو سره په د کابل د ګرنیزون چارواکو بیا له ازادي رډیو سره په څرګندونو کې ویلي چې د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. موضوع په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره له کابل نه د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام دا راته وایي چې لومړی د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات څه دي، چارواکي څه وایي چې د پیښې تلفات څومره دي او همدارنګه څوک شامل دي په مړو او ژوبلو کې؟
ډیره زیاته مننه. نن سب څو شیبې وړاندې چې زه د کورنیو چارو وزارت سره وغږیدم د مرکې په شکل باغه وروسته نشر شي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وویل چې وروستي ارقام چې دوی تر رسیدلي دي شپږ وشتنه د کابل په پرونیو د خبرګو انتحاري حملو کې وجل شوي دي، یو نوي تنه نور ټپیان دي. خو د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حملو کې د دوو خبريالانو په ګډون 15 تنه وجل شوي، نوی تنه نور ټپیان دي. خغلی مراد ویل چې لومړی حمله د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشی کلب کې او دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې وشوه د وژل شوی او ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شو چې د غمره مرګ ژوبلی واړوله.
حادثه
تروریستی کې ډیرو درسایه حوزه دی وی کوم تروریستی حمله چې 13 ورځ د شپږمې امنیتي حوزه د قلعه نجاره په سیمه کې رامنځته شو. لومړی په یو سپورتي کلب کې ورسته کله چې خلک ته ټپیانو او د مړو د انتقال پر مهال باندې سیمه ته لاړل، بل موټر بم چاودنه رامنځته شو چې په دغه پیخه کې ټول 25 تنه وژل شوی دي او 95 نور ټپیان شوی دي چې په دې کې ټول ملکیان دي او نظامی خلک. کې نشته. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته ویل چې په دغه حمله کې وشتنه وجل شوی او واتیا نور اټه بیان دي. په کابل کې د تولو نیوز پونم دی وی خپلواکي رسنۍ مسولینو ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه تنه یو خبريال او یو هم تصویر اخیستون کې وجل شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې آزاد رسنیو نه دملاتړ اداره یا نه هم ویلي چې په دې پیښه کې د تولو ټلویزیون د خبريالانو سربیره درې نور خبريالان چې خورشید او خورشید ټلویزیون او یک ټلویزیون پوری مربوط دوی ټپین شوی دي. دا په روان کال کې سلورمه حمله د چګن شمیر خبريالانو ته پکې مرګ جوړل اوړي. لدې وړاندې د روان مریض کال د سور د میاشتې په 12 نیټه د کابل د ششترک په سیمه کې د انتحاري حمله لامل د ازادي رادیو د دریو خبريالانو په ګډون نه هته نو وجل شو. په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بي بي سي رادیو خبريال احمد شاه ولدي نګدي یو ونی وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغن هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو باندې وجل شوی. خبريالان وایي روان کال د دوی لپاره خونړی بلل کیږي او د جګړې لخکیلو اړخون غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ورزشي کلب ته چې د معلم په نوم ډېر زیات لوبغاړو هلته حضور درلود ورته راغلي وو. دوی وایي د همه پیښه چې ډېره زیاته زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال باندې رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی که خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتاده بود، نفر بسیار بی اندازه بود دیگه، آمارش در بالای 100 نفر شهید و زخمی است.
نام مغلان سربار، اینجا آمده ایم که دو نفر سه نفر هم اینجا زخمی داریم، یکی هم معلمی که دستش میگه قطع شده، این دو تا دیگه هم بچه مامان هست که یک جنم نسبت داماد هم هست.
د کابل د افغانستان د کورونې او چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دی او هغه امنیتي مسولینو سره چې په دغه پیښه کې غفلت کړی دی هغه نه بخامخه پوښتنه کیږي او هغه به د قانوني چلند سره مخ کیږي. د دغه حمله مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیستې ده. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په همدغه سیمه کې د اکثره خونړیو حمله مسولیت منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په یو بیان کې پر ملکیان او درسنیو پر کارکونکو د بریدونه بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې خغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په ډیره بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څیړنې پیل کړي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه اکرام د تاسو له معلوماتونه. د تاسو یو مرکه موږ ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره ده او د امدی پیخي په څرنګوالي مور سره خبرې کړې دي. دا مرکه مو اوریدونکو ته خبرو خو تر هغه مخکې رازو دی ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په هیواد کې د ورزش تراتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې مرسیال باور هوته کزادی رډیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې نه دی خیل، خو دا څوم زل دی چې د مخالفینو لخوا پنه خکېږي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامید دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
د وی د هر سیالې مخکې اړوند حوزې په جریان کې چول کیږي، خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه تر سره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسولیت ګڼي وای چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپل هیڅ ډول حادثه نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په خبرګو انتحاري حمله کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندرچان او دوه خبريالان پکې شامل دي وژل شوی دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالی او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالی او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حمله شوې دي. د تیرې روزې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالی کې دریو پرله پسې حملو اته کسان ووژل او نږدې دېرش نور یې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلې حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالی ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل جلو پنځه نوري ټپیان کړي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د غرمې 12 بجو 15 دقیقو ته د کابل د دشتې برشي د پیښې په اړه لا هم ځینې مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره د پیښې په څرنګوالي او تفصیلي مرکه لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړي اقتصادي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې چې راتلونکي اونۍ په روسیه کې د یو شمېر هیوادونو د سوداګریزو مالونو نندارتون جوړ سي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې به شاوخوا شل افغان سوداګر او د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی هم ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه نندارتون په څنډه کې به د افغان سوداګریزو مالونو د تعرفې د زیاتوالي په اړه د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریز تفاهم لیک هم لاسلیک. د معلوماتو په اساس د مسکو په دغه درې ورځني نندارتون کې به د افغانستان وچه تازه میوه، زعفران او قالینې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له روسیې سره کړکیچونه د دې لامل شوي چې د کابل او مسکو په سوداګرۍ ناوړه اغیز وکړي. دوی تمه کوي چې په روسیه کې جوړیدونکي نندارتون او کانفرنس به وتوانیږي چې له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په ګردیز ښار باندې د وسلوالو د احتمالي حملې د شایعاتو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت اقتصاد متضرر سوی. نصیر عالمیت نن آزادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو له لورې د پکتیا په مرکز د لویې حملې په اړه له راپورو خپرېدو وروسته سوداګرو له ګردیز نه مالونه ایستلي او خپل ګودامونه یې خالي کړي دي. نوموړی زیاتوي د سوداګرو دغه اقدام د پکتیا د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. ښاغلی عالمیت وای اوس چې وضعیت یو څه د ډاډوړ دی، سوداګري زرا کړ ورکړه عادي حالات نه درغلي او په لوړه کچه سوداګري اوس هم نه تر سره کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 2000 افغاني، یو 50 کیلو د بوري 1400 افغاني، درې نیمای وریجه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړي 1000 افغاني او 1 لیتر پېټرول 550 افغاني او 1 لیتر ډیزل 540 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ سارو پوړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 20 پوله، یو سټالینګ پون 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د کابل د پرونی پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره تفصیلي مرکه لرو، خو مخکې تر هغې زو نړیوالو او د سیمې مسلې ته. د امریکا او هندوستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په هدف نن په نوې ډیلی کې خبرې وکړې. په دې اړه چې دغو چارواکو په هندوستان کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي، ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس را سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکایي چارواکو په هندوستان کې له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
مننه انسب. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبري وکړي. د نړۍ تر ټولو لوی دواړي دیموکراسي په دې ورستوي کلونو کې اړیکې پراخ کړي او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکو نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. میټس خبريالانو ته د نوې ډیلی پر لار ویل زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پامپیو پاکستان ته سفر درلود.
د پاکستان اړوند هغه کومې اندېښنې دي چې دواړه امریکا او هندوستان په شریکه لري؟
انسب هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځ ته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان دا تورونه رد کړي. دواړه امریکا او هندوستان غواړي د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټ الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسیې وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي له روسیې څخه S-400 لمځکي هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یوه نوې لایحه د امریکا ولسمشر ته واک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو ورتیر سي.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر و چې د هندي او امریکایي چارواکو دا نننیو بحثونو په اړه خبر کړو. دوی په نوې ډلی کې نن دا بحثونه کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم بیرته کابل ته ځو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې د کابل د پرونیو بریدونو په اړه له خپلو همکارانو جزئیات واوریدل او د بیلابیلو لورو عکس العملونه او همدارنګه د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه مو وروستي معلومات درسره شریک کړل. زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې هم په سر کې د قربانیانو د وروستیو ارقامو د شمیر پوښتنه ځینې کړې ده. مرکه اورو.
ډېره زیاته مننه. په د تېرې شپې په دوه تروریستي پېښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشت تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د کلو تلویزیون زموږ قدرمن خبرنګاران او خبریالان او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون د فرسي تلویزیون او د میوند تلویزیون
رحیمی صاحب دا ارقام پاړه ولی زیاتره وخت زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. ساسي د ګارنیزون قومندان وی 25 تنه وجل شوی 15 نوی ټپیان دي. د کابل امنی قومندان وی 30 تنه وجل شوی دي. لنوی نه ډیر ټپیان دي. اصلا د دې ارقام تغییر ولی رامسته کیږي؟ د څه خوب نه وی چې همغږي موجوده نه ده.
په بعض مواردو کې به موږ د اتحاد سره د خپل کورنیو چارو وزارت اتحاد سره په دقیقه توګه دغه همغږي او هماهنګي موږ موجوده ده. په ځینو مواردو کې داسې وي چې دفتن موږ نه خبریالان معلومات غوړي او یا هم موږ د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوو. ابتدایي ارقام ورکوو چې مثلا 15 نفره دا بیا تغییر خوري. بیا د تعداد تغییرېږي ځکه چې بعض کسانو حالت چې وي صحي حالت وخیم وي هغه شهیدانېږي زخمیان. البته په دوه ارقام کې دا رقم تفاوت را دي چې نهایی بیا بیا موږ وروسته وخت غوړو چې یو لس ساعت وروسته یا اته ساعت وروسته کله چې مکمل نهایی کې به خلک سره شریکه
وي. رحیمی صاحب سره لدی چې په نږدې راتلونکي کې د محرم مراسم هم را نږدې کیدونکي دي. لدی نه وړاندې د کابل امنیتي چارواکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیت ډاډ ورکړی ویلي وو چې د محرم د ورځو پر نږدې کېدو سره به ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کېږي. خو پرلپسې په همدغه سیمه کې ورته حملې کېږي چاودنې رامنځته کیږي. نو ولی اصلا مخنیوی نه کیږي په دومره یو مهم سیمه ته چې هلته د محرم د مراسمو د پاره تبن امنیتي تدابیر نیول کیږي؟ بیا هم د چاودیدونکو توک یو ډک موټر پرسیږي او بل اخره خلک هدف کوي.
له بده مرغه د افغانستان د خلکو د دښمنانو هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفاده سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. با وجود دې هم ټولو امنیتي مراجعو ته ټولو کشفي مراجعو ته ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترم او شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي دغه د امنیت څنګه مخه جدي اقدامات په پلان راوچوي مو هم د اوس په لومړی درجه وزارت کې په هلته ډیرای یغشوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عام وګړو دی لبد مرغه په دې برخه کې کارونه شوې دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې پاړون خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي.
دقیقا دغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوي دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر چا چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي وو. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په شش درک کې چې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې سیمه تصفیه شوی نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه، اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم هلته تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو، نصرت رحیمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند و چې د کابل د وروستۍ پیښو او په دې کې د وژل شوو خبریالانو، ورزشکارانو او نورو عامو خلکو په اړه یې څرګندونې کولې او جزئیات یې وړاندې کول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکهل به په دې ولایت کې 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغه راز به هڅه وکړي چې د شاوخوا 140 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه عملي کړي او د ورکول سوي هدف له مخې به سږکال د کندهار په کچه 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له اوسه پیل شوې ده.
په 15 دسمبر په تعلیمي کال راپیل شي موږ بشپړ تیاری ونیولی دي. موږ د 6000 په شاوخوا کې ټارګټ په پلان کې نیولی دي چې د څو کالو څخه نوو زده کوونکو موږ بیا کو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلی ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي، خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 140 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشل عمله تړلی پاتې دي. نوموړي وایي سږکال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بند ښوونځیو پر خلاصولو کار وکړي.
او به کولای شو چې هغه ښوونځی د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاص کړو پرانیزو تر څو هغه ماشومان چې هلته د زده کړې محروم دي هغوی خپلې زده کړې پکې بشپړې کړي. کوم دا مشکل چې موږ همیشه ویلی دي د دغو بندو ښوونځیو علت یې بندې دي د تشکیل کمښت دی او د هغه تر څنګ د تعمیرات نشتون دی.
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 400 ښوونځي لري چې 140 د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کومو امکاناتو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسؤلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبرې کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پڅ بهیر باندې ګڼې نیوکې موجودې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کندهار څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د غلطه د پونې چارواکي وایي سکل به د دې ولایت کې شپېته زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او همدارنګه به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه وکړي. د غلطه د ریپورټونو له مخې یو سلو شل ښوونځي تړلي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب@